سلامونه ستړي مشه د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفري رسيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتل چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د روسي څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې ده. خغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څوځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلي دي او ضبط کړي دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یوه بارولونو کې لرئ کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو. آژانس د جزئیاتو له ورکولو پرته زیاتوي چې قاچاقبرانو غوښتل د آثار ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د بامیان د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوړل. خو د طالبانو چارواکو ځلی څو ځلی په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې سږ کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې 23,000 ماشومانو ته په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه یې کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیری جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسان شمیر 3 میلیونه او 2 لک ته رسیږي او د هغوی اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې په روسیې د توغندیو او ایرانی ډرونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل شوې ده، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الارم وغږول شو. د دنیپروپتروفسکو سیمې والي سرهی لیسیک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریریوی ښار ویشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولې دي. لیسیک ویلي دی چې دې حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو 12 ایرانی ډرونونو له ډلې 14 ویشتل شوي دي. او د نګورو قرباغ زرګونه اوسیدونکي نن د دې بیلتون پالې سیمې په مرکز سپتنا کریت کې د آذربایجان له لورې د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینۍ ځمکنۍ لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سشنبې په ورځ ویل لاچین د هلیز د تلاشۍ پوستې وروسته له هغې بندې کړې چې د سره صلیب په موټر کې له ارمنستان څخه د بېلابېلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. دې ادارې ویلي دي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لار بندوي. د اقدام د ارمنستان په خوره کې د ساری نګورو قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي. د دې سره به ورشو کونړ ته، چې په کونړ کې په دې وروستیو کې کارګر ماشومان د هر وخت پرتله ډېر شوي دي. بل پلو بیا د هیواد په سویل کندهار کې د بیلابیلو لاملونو عمله د انارو حاصلات له پخوا کم شوي.
خوبو بینه کم کور دوامبال نه خالی ده، خالی اړول دي نه پاړول خو نه دون انار نه کیږي.
د به هم وری چې فریډم نو سازمان په نوم د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د زده کړو فعال او د قلم لاري مسؤل متي ولادي ساو نور مدني فعالان له بند خوشی کړي. چې ولې تر اوسه د مدني فعالان په من کې پاتې دي په اړه به هم در راپور ولرو. د نړۍ مسایل هم درته لرو او د به هم وری چې ګوګل داسې کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجوده سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. د شوده کمپیوټرونه څنګه دي او څه ډول کار کوي په دې به هم در راپور ولرو. متیا وفاره
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مستری مشه د پیل راپورته بار شو د پاکستان د برنیو چا وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالیدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپل ژمنو ودرېږي. د پاکستان د برنیو چا وزارت بیان د منتظه زهرا بلوچ تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې افغان طالبانو له دوی سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ترهګریز فعالیت په موخه نه استعمالوي. د په داسې حال کې د چې څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپل سرګندونو کې د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مئی میاشتې ناسته ته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه. وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. لاغې و پوښتل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي دا ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د ټي ټي پی د غوړو په وړاندې اقدام کوي. خداونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړي. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او دغه کمیټې په خبره تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
فریډم نو سازمان د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلم لارې مسؤل متي الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگټن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متي الله ویسا د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د فریډم ناو سازمان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسؤل متي الله ویسا چې د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگټن کې موقعیت لري وای متي الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو له حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې له زده کړو بې برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت ته اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرضیه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومت غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، له بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شباب. متی الله ویسا د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. حسیب احراری، شاعر، انزورګر او عکاس هم یو بل کس دی چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د حسیب احراری میرمن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د میړه تورونه معلوم نه دي او د هغه د خلاصون هم لا هیڅ خبر نشته.
متاسفانه که از راهایشته لبنه مرغا چې دوی هیڅ هم نشته. تیر اونۍ د شنبه په ورځ تللی وم، د هغه ځای پر ریاست کې ده. سهار چې تللی وم 2:30 بجې وې چې زه کور ته راغلم. په ډیر بد حالت عذر مې وکړ د لیدلو لپاره. ما ورته ویل ملاقات نه ورسره کوم، یوازې د لیرې راته وښیې چې زه یې صحیح حالت وګورم او ژر مې ټول شي. لبنه مرغا چې دا کار یې ونه کړ. پرون مې ورور یو نظر لیدلی، ډیر وېرېدلی حالت یې درلود، نو حالت یې ښه نه و.
خوبې نه بوده. میرمن احراری دا ادعا هم کوي چې ورور یې محمد عثمان چې د کابل په هوایی ډګر کې د یو خصوصي شرکت کارکونکی و، په دې وروستیو کې د ملي مقامات د جبهې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوی دی. او په هغه ځای کې چې حسیب احراری زنداني دی، هلته ورور هم زنداني دی. د حسیب احراری د میرمنې په خبر میړه یې د ګردو ناروغي لري او په دې وروستیو کې د ګردو عملیات هم شوی دی. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه د خپل خاوند او ورور د خلاصون غوښتنه کوي. د 2023 کال د اگست میاشت راهیسی او د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته د طالبانو حکومت لسګونه خزې او نارینه مدني فعالان، خبریالان زنداني کړی دي. مونږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انزورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد هغو مرستیالان څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمان پختن جواب نکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافه.
اوس به یو جالب او د پرمختګ خبر راوخلو چې ګوګل داسې کوانټم کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجودو سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. دا کمپیوټر به د مصنوعي ذهانت پرمختګ لا پسې چټک کړي. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړی دي. د ګوګل په وینا د دوی دا کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې دا کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولای شي په 2 ثانیو کې کولای شي. د ساينس الرت وی پانی د راپور لمخي د ګوګل نوي کوانټم کمپیوټر په مجموع کې اویا کیوبایټا پروسس کولای شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانونکي قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفادې د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په نړۍ کې د هغو وګړو شمیره په وروستیو کلونو کې زیات شوی دی چې د بېوزلۍ تر کچې ټیټ ژوند لري. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د مشر له قوله ویل شوی دی چې دا مسله په تیره د هغو هیوادونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ ده چې د عوایدو کچه یې له ځایه ټیټه ده. د دې راپور نور جزیا د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې وایي له 2000 کال وروسته د کووید 19 د وبا او د اقتصادي بحران په نتیجه کې له بې وزلۍ د اغیزمنو خلکو د ورځنیو عوایدو کچه له 3.15 ډالرو څخه هم راټیټه شوې ده. د دې راپور له مخې په 2020 کال کې په نړۍ کې 115 میلیون وګړي پر هغو خلکو ورزیات شوي دي چې د بې وزلۍ تر کرښې ټیټ ژوند لري. پر راپور کې د یو ان ډی پی د مشر اخیم شتاینر له قوله راغلي چې نوموړی وایي که دولتونو د کووید 19 د وبا پر مهال د خوندیتوب ځانګړي پروګرامونه نه وای عملي کړي او د مالی مرستو بستې خلکو ته نه وای ورکړي نو د ورځنیو عوایدو دا اندازه ښایي تر دې لوړه وای. ښاغلی شتاینر زیاتوي په تیره د هغو هیوادونو لپاره چې عواید له ځایه ټیټ دي دا مسله ډیره ستونزمنه ده. د په وینا هغه دولتونه چې د روغتونونو د ډاکټرانو او نرسانو تنخواګانې نشي ورکولی او د کلیوالو سیمو د روغتیایي مرکزونو لپاره دارو درمل نشي برابرولی د هیواد ټولنیز جوړښت زیانمنوي. ښاغلی شتاینر وایي د دې معنا دا ده چې د دې هیواد روغتیایي سیستم او د زده کړې او ټولنیز خوندیتوب شبکې نیمګړې دي ځکه نشي کولی د هغو وګړو لپاره چې عملا خپل ماشومان نشي مړولی د موقتي مرستې او د رغونې پروګرامونه برابر کړي. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ په یو بل راپور کې خبرداری ورکړی و چې د نړۍ 250 هیوادونه داسې د پورونو په لومه کې بند پاتې دي چې لمرستې پرته به هیڅ کله هم تر خلاصون ونه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په 2022 کال کې د نړۍ د ټولو پورونو کچه 2 تریلیون ډالرو ته لوړه شوه چې دا د 2000 کال پرتله 15 ځلې زیاتوالی ښیي. د راپور زیاتوي چې د نړۍ 40% یا 3.3 میلیارد وګړي په هغو هیوادونو کې اوسیږي چې د پورونو د سود کچه یې د روغتیا او تعلیم په سکتورونو کې د لګښتونو تر کچې لوړه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې غربت لګړو ماشومان خوندزي او درس پاتې کړي او خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره شقه کارونه کوي. هر یوې خوندزي ته د تګ درس ویل او خجون کولو ارمان لري خو غربت بي وسي او د کورنۍ سرپرستی د غرمانونه د غرمانونو په وړاندې ستر خندونه جوړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن منیر د خوراکي توکو له پلورنځي څخه د وریجو بوجۍ په شا کړی خپل لاسي کراچۍ ته وړي څوې د اسمار موټرو تمځای ته ورسوي. ګرمۍ په شلیدلو جامو کې یو تر هم موچ نه دی پریخه لتن کې وجود څخه خولي روان دي ستړې ستومانه دي خو به هم خپل تک سيزي کورانه ته د نفقې پیدا کول لپاره مټي را بډوهلې دي.
ګرمۍ د وجراو ته شو دې کې اوسې ګو تر اده چلو ما او کو دوپاره تنا پر را پغاړ دی کو ساتم کار نه سخت او دا کودار مودار راډ کا ورځ راتیا 500 صدقه کیږي چېن کې بس کو روات کړه چار روانه کړي.
لس کلن رومان به د موټرو د ترمیم په یو کارخونه کې د ورځې پاوی افغاني مزدور دی. ټول جامع په تیلو په سو مبلینو غوړیو د موټرو لپرزو څخه پر پاکیدونکو خیرو تکي توري دي. وای غریبه یو د کور سرپرستی سخت او درنو کارونو کول تاړ کړي دي.
دا یو 10 روپۍ راکای په هغه باندې مازیګر کوټه چې اولما اپ وې سما تلس کا سان په غاړه دی وڅوک.
دا یوازې منیر او رومان نه دي چې په کوچنی او ځانون ورته د کورونو سرپرستی او د درندو کارونو تر سره کول پر غاړه شوی بلکې د هغوی په څیر سلګو نظر او په میلیونونو کم عمر ماشومان د غربت او د کورنیو د مشرانو د مړینی معلولیت او یا د بیروزګاری په وجه کوچنی ملاګانی شاقه کارونو ته تړلې دي. په شاقه کارونو د ټولو بوختو ماشومانو ګډ او یوازینی ارمان خونځي ته تګ درس ویل او آرام ژوند تیرول دي. خو غریبۍ بې وسۍ او د کورونو سرپرستی ترې دا ارمان لوټلې ده. بیا هم منیر او رومان
او مکتب هم پات شو مونږ ویل چې خاص د کړو باو کو هغه ونه شو دا
مکتب هم مکتب او سینما او مکتب هم را غریب نه پات دل اینه ما مکتب لذي و زم کړي ما ویل شو ما غریب نه زم دل
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای پر شاکه کارونو د بوختو ماشومانو د کارش میر معلومول لپاره تازه سروي نه د کړی خو درې کال وړاندې چې کومه سروي شوی په هغه کې د شاکه کارو ماشومانو شمیر 200 خودل شوی د یاد ریاست سرپرست رئیس ذبیح الله صافی ازادي رادیو ته وویل
او کوم چې غټ مثلا د عمر دا تقاضا ده چې هغه یو حرفه کې مثلا یو زده کړو کې او د زده کړو وروسته بیا مثلا د دغې لارې حداره نفقه خپلو فامیلونو ته خپل ځان دپاره برابر کړي نو موږ د موسساتو سره په دغې باندې همغږې یو موږ د موسساتو سره په دې باندې خبرې کړې دي موږ ناستې کړې دي او انشاءالله راتلونکي کې دغه موږ په حرفو کې د ځان سره نیسو
په کونړ کې په سلګونو ماشومانو خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په داسې حال کې د سختو او درنو کارونو ترسره کولو ته مټې رابډ وهلې او تنکۍ ملاګانې تړلې چې جنګونو له ډېرو کورنیو د سر سړي اخستي او یې مالول کړي او وروستني سیاسي بدلون بیا په لسګونو زره کسان بې دندو کړي چې د دغو بې سرپرسته کورنیو او بې دندو کسانو ماشومان هم د شاخه کارونو ترسره کولو ته اړ شوي دي د کار پر وړاندې نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په سویل کې کندهار ته بور شو هر کال په کندهار کې د بیلابیلو لاملونو لامل د انارو حاصلات مخکې تر دې چې حاصل ته ورسیږي د ګلانو د رژیدو لامل زیکی چې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې ترلاسه کړي تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلې ورسره تړلې یو برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بیلابیلو لاملونو له خاطره رچیږي نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 1400 درختیا نار لري نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیره پاتې کیږي هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي د په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي
د داس خلک ستر چې سره سره ولادت نه دي هم ورسره د حکومتو اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه د نغواړي د په مناسب نه جوړ برابر کوي او خوري نه د برابر کوي چې لږه کم مصارف غني ډیر خلک یې باید په وو وینم کم کوډ هم باید نه خالي دي خالي اړول دي نه پاړول خو نه دون انا نه کیږي انو یو ځنه په بعد نه ملي ګرځي د وبم نه ملي ګرځي د کوډ نه ملي ګرځي دا یو نه ملي نه دي چې وسر ځم زات وخت د پوجي نه ملي پوجي سم پر وخت باندې ونسي نو دا خلک سره نادا ته جوړ
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکو سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژیدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایی مواد نه ورکول دي نو موري وایي د انارګل رژیدل تر ډیره یو نباتي مرز نه دي بلکې په خبره چې ډیر وخت باغونه ته پر وخت وب او کود یې انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارګل ورژیږي او حاصله کم سي
مطلب د انارو رژیدنه مرض نه دی ډیر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي نور یوازې نه علت اعداد چې د غذایی موادو کمبوت له وجې کیږي او د پولینیشن د کمبوت له وجې څخه نو ان پی کی دا ډیر ضروری دی چې باید وری کی د پخاور کی او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپری ور کی نو بیا به ان شاء الله دوی شو نتیجې ووینې
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅه پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاري سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول شي د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد هارون شریفی وای بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم پر ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامو باندې مجریت لرو چې حالته مسلکي خلک ناسي حالته سفارشتین لپاره چې د سفارش ترکی داغه د لپاره حالته موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې حالته یو مستغدي او دا چې دا پرټیکل کار دی دلته چې راسي عملی وویني نو ان شاء الله دا مشکل څه غوډي پاینده کې د منځ تللی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
افغانی لیکوال همره قدری په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د سوزن څلایي ټولنې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. هغه له قدری وایي د پانلاین ټولګیو کې افغان نجونو او هلکانو ته د داستان لیکلو او کتاب لوستلو کورسونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره د ټولنه د طالبانو د نمړنۍ دورې واکمنۍ پر مهال د دې او ځینو نورو ملګرو لخوا جوړه شوې وه چې اوس بیا فعاله کړي. تفصیل په دې راپور کې.
در شرایط که کلا ناامیدی هست، کل درها به روی ما مسدود هست، حداقل این انجمن یک روزنه امیدی شد به تمام کسایی که در داخل افغانستان هستند.
مستوره مهاجر د طالبان له خوا د خزو پر زده کړو له بندیزونو مخ کې د ارواپوهنی د څنګه د ورستی کال محصله وه. دا وایي د زده کړو تر څنګ نور رضاکار ټولنیز فعالیتونه هم درلودل، خو په خبرې اوس د طالبان حکومت د نجونو زده کړې او ټولنیز فعالیتونه ټول منې کړي دي. مستوره وایي د کور په کونج کې د ناهیلې کېناستلو پر ځای غوره وګڼله چې سوزان طلایي ټولنې سره یو ځای شي.
عضویت در انجمن ادبی سوزن طلایی تجربه خیلی خیلی خوبه بود.
د سوزن طلایی غړیتوب ډیره ډیره ښه تجربه ده. زه وتوانیدم ډیر ښه ارزښتناکه مطالب زده کړم. دا چې څه ډول کتابونه باید ولوستل شي چې د داستانو په لیکلو ښه اغېز وکړي، دا چې څنګه له دې اصولو کار واخلم چې په راتلونکو کې ما په یوه بریالۍ داستان لیکونکي واړوي.
سمیرا عمرزی د دغه ټولنې بل غړې ده. وایي د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځی لیسانس ده او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معلمۍ تر څنګ په یو شخصي دفتر کې هم کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي بندیزونه لامل شول چې د ماسټرۍ له زده کړو پاتې شي.
قبل از اینکه وارد انجمن ادبی سوزن طلایی شوم با نوشتن
مخکې لیدی چې د سوزن طلایی ادبی انجمن ته دننه شم لیکل می دومره جدي نه نیول. که به کله فرصت برابر کېده لیکل به مې. خو د سوزن طلایی ادبی انجمن د غړیتوب وروسته د لیکلو سره مې لیوالتیا پیدا کړه. دا چې یو لنډ داستان مې په څو معتبرو سایټونو لکه رویزن او کاج مجله کې خپور شو. په ټولیزه توګه د سوزن طلایی انجمن مې په لیکلو باندې ډېر ښه اغېز کړی دی.
تاثیر خیلی خوبه روی نوشته هایم داشته.
د همایرا قادری په خبر سوزن طلایی هغه ټولنه ده چې د طالبانو په لومړی دوره کې د ته د ژوند کولو هیله ورکړې وه. هغه قادری وایي دا او یو شمېر نور انجونې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د پوهنتون د یو استاد ناصر راهیاب لخوا په همدې ټولنه کې روزل شوې دي. نوموړي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو یوه میاشت وروسته یو ځلې بیا د سوزن طلایی نوم راژوندی کړ.
که ده طالبانو لبیا وکمانی دیش کردی موستا پا هم دی فکر پایل کرن چه خیده زلزوت وانیگم یو هیله اوسم، خیده زلزوت وانیگم سراغ اوسم. فقط سه چه یو وقت استاد ناصر راهیاب وقت تا کلاسونه می شروع کرل اوسم ده کلاسونه تقریبا یو نیم کال تیشو. ده دیت کال سپتمبر رئیس ده 2021 کال او اوس 2023 ده یو نیم کال تیر ده. تو روسه 2001 نه پدی طول بیو که نوم نیکنه کرده.
لیکواله همایرا قادری اوس په اونۍ کې درې ځلې افغان نجونو او هلکانو ته د دې ټولنې له لارې کتاب لوستل او داستان لیکل ور زده کوي. د ازادي راډیو ته وویل له دې آنلاین ټولګیو موخه خپل ټولنیز مسؤلیت ادا کول دي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ځوان نسل ناهیلۍ راکمې کړي. همایرا قادری دا هم وویل چې د سوزن طلایی په هره دوره کې 15 کسان چې هم نجونې او هلکان دي ګډون کوي. همایرا قادری د افغانستان د داستاني ادبیاتو او پیژندل شوې څیره ده. نوموړی وایي د خپل لمړنۍ لنډه کیسه با داستان خالی په هرات ولایت کې د طالبانو د واکمنۍ په لمړۍ دوره کې په سوزن تلای ټولنه کې تر دوه کلنو زده کړو ورسته ولیکله. اغلی قادری وایي هغه مهال دا کیسه د هرات په ادبی انجمن کې په داسې حال کې چې په دې غونډه کې ګډون نه درلود د یو نارینه لیکوال لخوا لوستل شوې، خو په خبرې پلار غونډې ته ورغلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
دوی مینی مایت راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملما د ازادي رادیو د مرکو څنګه پروګرام لرو، خو د دغه پروګرام تر خبرېدو وړاندې ورزو لنډ خبرونه ده. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پر خپل حقیقمن عمل وکړي چې د افغانستان خوره بعد د پاکستان پر ضد د تروریستي حمله په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوې خبر پاڼې کې د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد روسي ترګندونو په ځواب کې دا وینا کړې. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د افغانستان خوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې ډېر دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تورستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې یې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر داسې اثر موندلی او ډېر تاریخي اثر موندلی او ضبط کړی دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي اثر په یو بار وړونکي لارې کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شو. آژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبرانو غوښتل دا اثر ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپل تیر واکمنې کې د بامیان او د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغونی اثر له منځه یوړل. خو د طالبانو چارواکو دا ځلې څو وارې په بیلابیلو ځایونو کې د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي خبره کړې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوار ځواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي چې د هغوی اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. او په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین د توغندیو او ایرانی ډرونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الرمونه وغږول شو. دا د نیپروپتروفسک سیمې والي سرهی لیسیک په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په کریوریه ښار وشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولې دي. لیسیک ویلي دي چې د حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو 1,000 ایرانی ډرونونو له ډلې شپاړس وشتلې دي.
د آزادۍ میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ځخ سره شاید آشنا و وسی، له د مغشتې دي چې په پایل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن تچیر ما د نواپاس لاندې پرته ده دیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو، او زما پالنه زما تر ته پات شو. بلاخره زمې تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو، د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله. او بلاخره دغه باګرامي او پل خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار و د وزارت تجارت سره، د دې نمایندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې را لوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چې رال زه را ووتلم.
الکوزی صاحب، له د ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دو نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته، دا فرید مزدک و، نجم الدین کاویانی و، دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې، وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و، هنر غیرت و، دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروالو، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه هم اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر، دستګیر پنشیری، نظر محمد و، آریان و، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه یې وشړل، او حافظ الامین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې، پلار یې ورته ویو، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې وم، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تر مې د دومره ډیر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډیر ښه ژوند و زمان. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل، خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایل او دینی مسایل سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخکړه؟
او تجارت چکل از دیر لسوی او یا کال کی پر اخلا شو ما بالاخره مجاهدین و داخلی جنگونو شروع شو، نو اما غز ما تر دی خدای به هغه به ما ته دا هدایت کو چې استاد نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت کې په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای اخاذي ورکوله. یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا به هم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا، بیا به هم په چار آسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته. بس دا چې به م رسوو، حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته به م پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو، د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله، نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر. بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي. هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزی یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو، بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، ښه و، ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلي یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډله اقتصاد چې پرزن آلتا لینینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو نور خبرې وي. زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول او عادي تجارانو د لسنه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر او په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود او ډېر زیات هیڅ نوه هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تیر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي. فرزن محصول جگیگی، مالی جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه، دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله او ماشوم توپ خو زمنګ د ماشوم توپ دوره یو تلایی دوره و روسته چې منګه ځوانان شلو بدبختانه جنگونه شروع شو حالت نور راغه نو منګه د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالی د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکی باغونه او دشتي لری مونږ ډیر خسته غرونه درلودل او مونږ په ماشوم تر په ماغه ځای کې په کلی کې کلیوالي ژوند مونږ رمه لرلې زمونږ پسونه او زمونږ پرزان مالداری و زمکه مو وی جراندې مو وی د دې ټول نمو لذت او خوند غستو د باغونو نه او د ماشوم توپ دوره مو ډیره زیاته خسته و جنگونه نو مشکلات نو ولګه نو خلک یو بل سره مینه ډیره و مونږ په هغه وخت کې نوې ز پاول سنف کې چې داخل شولم او د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک جمعات کې به مونږ درس و خونځم نه درلود مګر په هغه جمعات کې به مونږ ډیر زیات خوشاله زمونږ هم سنفین زمونږ ملګری نو په هغه وخت کې په سرکارنو کې یو عسکري قطعه و د هغه عسکري قطعه لاړه بیا ژاندارم رال پولیس رال هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو بیا هلته زمونږ دغه شول صنفونه شول نو ډیر ښه چمن و ډیر ښه د والیبال ځایونه وو او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه ماشومتوب و مشکلات نه وو مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه وو مخامخ زما تر ډیر مهربانه سړی وو په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی وو په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی وو نو خوشحالي ډیره وه بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه وو ډیر واړه وو اکثره مې خویندې وي نو زه په کور کې ډیر نازولی وم او د را باندې ډیر پام کوو حاجي صاحب پهلوان چې زما تره نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې او پاچا راغلی و نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای دیارلسوه او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو ډنډونه ورته ویل هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو ولاړو لاسونه جکړل او مونږ هم ولیدو مونږ ډیر خوشحاله وو بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو ډیر به خوشحاله وو نو کوټیوالی مو ډیر ښه وو د هغې نه وروسته بیا داود خان وو داود خان بیا زمونږ کلي ته راغې دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي وو هغوی ته ټوپکونه ورکړل سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و ډیر څه قومي سلسلې وې رابطې وې مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی په پشت کې ټول سیدان دي ټول علما وو ډیر متمدنه ځای بل طرف ته سرکانو نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات وو زمونږ او د پښت د خلکو د سیدانو د پاچایانو همالته مونږ خانان درلودل د کونړ خانانو میرزمان خان دوی د هغوی سره زمونږ تګ راتګ وو د هغوی د زامنو سره د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري اما موږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت
خصوصا د یو پاچا تک د سی وی سیمې ته دومره لري غرنې سیمې ته تک واقعا چې په هغه وخت کې ډېر لوی خبره و
بدون د شک خلکو جالې تړلې په سندونو باندې بیروبار او خزینر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګيري مشران اترنې کولې او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل واقعیت هغه بیل یو حالت او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ دو ولایت نومړنی ولسوالۍ ده دا هغه ځاینه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په هلیکافترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېر شه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خوري، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلی وی، خو لغمان کې هم نه ویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت می وکړو تر مې مراسه او د نور خانانمو مخې ته شوم د دغه بیانیه مې ولستله ډیره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د دنه دفاع شوی وو او د ته خراغلاس ویل شوی په کونړ کې چې خراغلی دنه په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتي روحیم لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشاله شو دی نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوانې زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل داسې خلک وژنې داسې نو حاجي محمد څمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نو چې هغه دې راوستلې وې دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا هلته ودرولم د راته سلام وکړو